عایدات کومه مالی سپورت چې د دې سره ملګری دی هغه په یو کال کې د 20,000 امریکایي ډالرو څخه زیات دی. د دې هیواد چې د درنوز د کون کو په ډیر کم وخت کې زیات او په چټکه ډوګه سره یې پرمختګ کړی دی چې د دې له مهمو نښو له جملو څخه چې د څنګه دا پرمختګ وکړي یوازنۍ لامل یې کرنیز حالت کی بدلون ناوستل وو او کرنیز او مالداری چارو کې پرمختګ وو چې په هغه حالت کې دغه هوا چې وو په 1950 کال کې په سر کې کابو 15% خلک چې وو په کرنې باندې بوخت وو او دوی د کرنې لارې چارې مخې ته وړلې، یعنی کرنیزي حاصل کې زمزکي درلودل چې د هغو په خړوبولو وکولو کې او کرنیزو حاصلاتو په ترلاسه کولو کې دوی د خپل ورځنیز اړتیا پوره کول. خو په دا وروستي وختونو کې کله چې سیستم بدل شو دی اقتصاد پاور نو په دغه وختونو کې د استرالیا هیواد د کرنې برخه چې ده په سلو کې 3 برخه یې بیا کرنیزو حاصلاتو ونیول. په دغه برخه کې درنو زده کوونکو د دې هیواد د فعالو نفوسو پاتې برخې چې دي په سلو کې 14 کسان چې دي د صنعت په برخه کې کار سرته رسوي او په سلو کې 1 کسان چې دي په خدماتو کې کار سرته رسوي او د خپل هیواد د اقتصاد په پیاوړولو کې همکاري او مرسته کوي. خوشو ګللیز د کونکو استرالیا هیواد یو له هیوادونو له جملو څخه دی چې د کرنې او د ځمکې د اوبو د کمښت سره سره بیا هم استرالیا هیواد وکولای شي چې د کرنیزو غذایی توکو له مخې څخه خپل ځان بیسا هیوادونو له جملو څخه شمار کې او د لږو وګړو او ډول ډول اقلیمي سیمو لرونکو له جملو څخه وشمارل سي، ځکه دوی لږ وګړي درلودل خو ډول ډول اقلیمي سیمې درلودلې چې د دې هیواد په ځان بیسا سره کې مرسته وکړه تر څو دوی وکولی شي خپل اقتصاد ته پیاوړتیا ورکړي او د نړۍ یو له شتمنو هیوادونو له جملو څخه وشمېرل شي. په دې هیواد کې درنو زده کوونکو د غنمو کرنه د استرالیا هیواد په سلو کې 16 کروندې ځان ته لري چې اختصاصا د بیلی سی وی دی چې د قشت سیمه یې په وکتوریا او د دې تر څنګ د وکتوریا د سوتی چې د وکټوريا او هم چنان د دې تر څنګ د نیو ساوتي ویلیس کې د ختیځو لوړو غرونو د لویدیز جلګې کې هم چنان د استرالیا مالداري برخسته چې د کرنې لپاره غوره حاصل هیز مکی دي چې د استرالیا د اقتصاد او هم چنان د هغوی د اقتصاد د بنسټ په شیدو کې پر همکاري کړې ده چې د اقتصاد بنسټ یې په مالداري توګه سره تکیه کړې ده او دوی د خپلې ورځنیزي اړتیاوي په دې توګه سره د دې تر څنګ درنو ګلالیز د کوونکو همدارنګ د زیتونو انګورو او مدیدی ترنی اقلیم په ساحو کې له جنوب لویدی څخه او ختیز جنوب ختیزو برخو کې بیا د متدلو برخو کرنیز محصولات چې عبارت دي چې په دغو سیمو کې موږ تاسو په استرالیا لوی وچه کې موندل شو هغه په خپل جوار دي، شپتالو دي، منی دي او نفتی چې د تسمانیې د چاپولو جنوب ختیزو سواحلو څخه لاسته راځي. ترنوز د کونکو استرالیا چې د یو له هغو لوی وچو له جملو څخه البته لوی وچې یادونه موږ نه سورته کولی، خو ځینې کسان دغې وچې ته د لوی وچې نوم ورکړی دی چې په تیر لوست کې موږ تاسو د دې موضوع باندې بحث وکړي. مخکې چې و دغه د اسیا وو او استرالیا تر میسي کوم راتګ او برتګ چې کېدی هغه د پلونو په واسطه سره کېدی، یعنی په هغه وخت کې کنګل سیمې موجوده وې چې په هغه وخت کې کوم کسان دي چیرسي او کابوت سلويش، یعنی د کابوت سوزر کاله چې و دغه تاګور اتاک شو په دې ډول سرسته خو ورسته د هغه څخه بیا چې د لمر حرارت درجه زیاته شو نو په هغه وختونو کې نو بیا دغه تاګور اتاک کم شو، ځکه چې کنګل سیوی سیمه چې بیا هغه ټوله په مخ پر ولیکې دوه باندې پیسولې او استرالیا یې چرچاپېره د اوبو په واسطه سره وپوشل چې بیا په دې ته تاګور اتاک سخته و. نو موږ ویلې شو چې استرالیا بیا په هغه وخت کې د یو ټاپو بڼه غوره کړه چې اوس د یو له لیو ټاپوګانو له جملو څخه شمېر کیږي. نو وایو چې استرالیا په نړۍ کې د وړیو د تولید کوونکو او صادراتو د لوی هوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، یعنی د دې دغه د وړیو کوم محصولات چې جاپان، آلمان، فرانسې ته صادریږي او همدارنګه استرالیا د غوښو مهم صادرونکو هوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د غوښې صادرات یې امریکا متحده ایالاتو، جاپان، انګلستان او کاناډا هوادونو ته ترسره کیږي. چې په دې برخه کې دی خورا پیشرفت کړی دی او خورا د دې برخې لاري څخه پرمختګ کړی دی چې دی په خپل اقتصاد حالت ته پرمختیا ورکړی ده. د دې ترڅنګ کارمن او ګلریز د کوونکو د استرالیا بل برخه چې د هغه په خپل کاندي چې د دې هوا د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستره رول لوبولې دي چې د صادراتو له مهمو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي. همدارس دغه هوا د نړۍ د غنمو د صادرونکو هوادونو له جملو څخه شمیرل سوي دي چې د غنمو محصولات په دې هوا کې د روسیې، چین، جاپان او منځني ختیځ هوادونو ته صادریږي او دغه شی دی دغه غنم چې دی په دې برخه کې ستر اقتصادي ارزښت لري، یعنی ستر رول چې دی هغه د غنمو برخه نیولې دي. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پرې موږ او تاسو د استرالیا د اقتصاد پیاوړتیا په حق له معلومات بلبستل وسم د لوس راتلونکي برخه تر ازو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د استرالیا د قانون او صنایعو په حق له معلومات لاسته راوړو. ولالي زده کوونکو همیش د په یاد ساتي چې استرالیا یو له هغو هیوادونو له جملو څخه ده کوم چې په عصري بڑه باندې ژوند پکې کیږي او یو له عصري هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې استرالیا د کاني توکو یو غوره تولید کوونکو او صادرونکو هیوادونو له جملو څخه شمیرل سوی ده. په 1850 میلادي کال کې درنو زده کوونکو په استرالیا کې د سرو زرو قانونه کشف شول چې په دغه وخت کې کله چې اروپایان او انګلیسان په دې باندې خبر سپله نو دوی د دې پاملرنه دغه د سرو زرو قانون خپل ځان ته جذب کړه او ځکه چې کسانو کوشش کوي تر څو د انګلیسان او اروپا څخه ووزي او استرالیا هیواد ته مهاجرت وکړي او هلته میشته. نو دغه هیواد په نړۍ کې د وسپنې د تولیداتو دویم هیواد له جملې څخه شمیرل کیږي، یعنی په نړۍ کې دوه مقام لرونکي هیواد د استرالیا هیواد دی کوم چې زیات شمیر د وسپنې قانونه تولیدوي چې د بوسی چې د المونیم تولیداتو لپاره ورڅخه ګټ اخیستل کیږي. همچنان ډیر لوی تولید کوونکی چې دی هغه نور کانی توکي هم دي چې د استرالیا کې استل کیږي یا هم په استرالیا کې استراج کیږي. هغه له جملو څخه یو په خپل درنوز د کوونکو د دې سره زر دي، نیکل دي، مس دي، صرف دي او یورانیم څخه یورانیم دي چې دا د استرالیا له مهمو قانونو له جملو څخه شمیرل کیږي. او همچنان دغه یورانیم لومړنی غټه زیرمه چې د امریکا په متحده ایالاتو کې د ورسته د امریکا متحده ایالاتو څخه یورانیم په استرالیا لوی وچ کې په استرالیا کې پیدا کیږي، هم د استرالیا په ټاپو کې پیدا کیږي چې د استرالیا د نیپټو ډیره مهمه سیمه بیا د باس په ابنا د چې د تسمانیه د ټاپو د ویکټوريا په منځ کې موقعیت لري. او دا هوا د خپل یو ان اف تي ار ټي بي پر کولای شي چې په همدې سیمه کې د طبيعي غازاتو تولیدات هم سرته رسول کیږي. د دې ترڅنګ که درمنه وګورئ زده کوونکو د دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته استرالیا هیواد کې نور تغییر او تبدیلات راغله چې په 1950 میلادي کال کې استرالیا چې کله 1950 میلادي کال تیر شو دغه څخه وروسته استرالیا صنایعات زیاته پرمختګ وکړل، نور هم پیشرفت وکړل چې په 1990 میلادي کال کې د دې هیواد په کورنی تولیدات کې د صنایعو په برخه کې په سلو کې شپږ وشته ورسېدل. مخکې چې و 15 و وروسته دغه څخه په سلو کې شپږ وشته ورسېدل چې د دې هیواد لرغونی صنایع چې و په خپل په حیواني یا هم مالداری محصولات باندې ولاړه و چې د دې بنسټ یې جوړ کړو. خو په اوسنی حالت کې استرالیا د استهلاکي مالونو په صنایعو او په درنو صنایعو کې چټکه وده په منډلې ده، لای هم پیشرفت کړې دي او نور هم د تولیدات زیات شوې دي. د بیلګې په توګه سره موږ او تاسو کښې مثال ورکو چې په دې ورستي دي شکلونو کې کله چې دا سیړنې سرته ورسول شپلې نو په دغه ورستي دي شکلونو کې د دې هیواد د پولادو تولیدات 6-5 برابر زیات شوې و او تقریبا وسخونو تقریبا 15 کال تیر شوی دی چې په دغه وخت کې د دوی هغه مخکې چې دوی کوم د پولادو کوم تولیدات درلودل صادرول چې هغه 15 برابر زیات شوی و. د وسپنې او پولادو صنایع هم پکې په زیات په نیو ساوت ویلیس کې ځای پر ځای شوی او د پولادو د ودانیو له صنایع او کاغذ جوړولو پرته هم نور صنایع او کاغذي توکي او کیمیاوي توکي او نور ټوکران څخه عبارت بشي په استرالیا کې سرته رسول کېدل. او همچنان درنو زده کوونکو د استرالیا واردات زیاتره ماشینالات چې دي، ترانسپورتي وسایل دي، کمپیوټر، مخابراتي وسایل دي، د دفترونو سامانالات دي، د خاورو، تیلو او پټرولو محصولات دي چې اویا میلیارد ډالرو په ارزښت سره په 2000 میلادي کال کې تقریبا 25 کاله مخکې د اروپا د اتحادي او د امریکا د متحده ایالاتو، جاپان او نورو اسیایي هیوادونو څخه وارد شول چې دا مهم ارزښت درلودي. همچنان درنو کدر من زکون کو د لوس پرې برخه کې موږ او تاسو د استرالیا د محصولاتي جغرافي اړوند بحث لرو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو استرالیا محصولاتي جغرافي وپیژنو. خو کدر من زکون کو د استرالیا محصولاتي جغرافي به په لنډ ډول سره تاسو ته تشریح کړم. په دې په استرالیا کې د ریل لمرنی کښې چې دي، یعنی د حمل او نقل چې دي، په هغه کې په استرالیا کې په عمومي ډول سره د اوبو له لارې څخه سرته رسول کېږي، چې لمرنی کښې چې ده په دې وخت کې دغه کوم د ریل کښې چې جوړې شوي دي هغه په 1450 کال کې د ملبرون او پرات ملبرون ترمنځ ایسته شوي دي، چې د اوسپنې دا لارې په سویل کې له لویدیځ لور ته غځېدلي دي او د ادلید څخه د تېرېدو وروسته د پرات بندرونه او استرالیا په سویل کې لویدیځ کې پای ته رسېدلي دي، چې په دې لارې څخه د استرالیا ډېر سندونه هم د هغو د چټک بهیر له امله څخه د اوبو د کورنیو لارو لپاره ګټه نه اخیستل کېږي، خو د استرالیا په سویل کې له جهیلونو څخه بیا تر یو حده پورې له سندونو څخه د حمل او نقل لپاره ګټه اخیستل کېږي. او د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، استرالیا د بیړیو چلولو 250 بندرونه لري چې د هغې له جملې څخه یې سډنی، بلرور، نیوکلیس، ادلیان، بریسبان، هوبرات او نور د یادولو وړ دي، چې د استرالیا بندر د اوبو له لارې څخه نه یوازې د توکو وړلو او راوړلو لپاره په نړۍ کې اهمیت لري، بلکې د استرالیا په دننه کې حمل او نقل هم په بیلابیلو ایالاتو کې سرته رسول کېږي. نور نو د رڼا او خوږو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوستې دي پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوه شوي واوسېږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د لافمان ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیکه لوی احترامات مقبول کی قدر منو ګل لیسه کون کو یو زله به هم تاسو ټول ته د زړه کومه نشره غواس پېما د لسم ټولګي جغرافي مضمون لسم لوسته. هله ته چې تاسو ټول قدر منو ګل لیسه کون کو پر ترو غو جوړو صحت مند او سړي او د تیر ورځې لستون مو په پراو د کیک ډول سره زده کړی کو سړي. قدر منو ګل لیسه کون کو زمر تاسو د نن ورځې د لسم لوست موضوع د امو حوزه ده، همچنان د دې ترڅنګ د کابل حوزه ده، د کابل سیند، د هلمند او د سیستان د اوبو اخیستنې سیمو په حق لري، چې نن ورځ به موږ تاسو د دوو سیمو په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر منځ زده کوونکي د لوست تر پای پر راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. ګلالۍ زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې د لوست صفحه په کتاب کې له اووه اتیایمې نه پیل بیا تر اته نوېمې صفې پورې. خو ژو ګلالۍ زده کوونکو، اوس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. زموږ تاسو د نن ورځې نوی لوست چې دی په خپله لومړنۍ موضوع یې د امو د حوزې په هکله ده. نن ورځ به موږ او تاسو د امو د حوزې په هکله معلومات لاسته راوړو. که چېرې ستاسو یاد وي درنو زده کوونکو، تېرې ورځ په هم لوست کې موږ او تاسو دا ولوستله چې افغانستان د سیندونو او اوبو لګولو حوزو له لحاظ څخه پر 5 حوزو باندې ویشل شوې، چې د هغو له جملو څخه یوه هم د امو حوزه وه، دویم هم د هریرود حوزه وه، د سند او د کابل حوزه وه، د دې ترڅنګ د سیستان او هلمند حوزه وه، او یو شمېر نور سندونه او تړلې حوزې پکې موجودې وې چې موږ او تاسو تېره ورځ په لوست کې ولوسته. نو نن ورځ لومړی موږ او تاسو د امو د حوزې په هکله معلومات لاسته راوړو، چې امو حوزه چیرته موقعیت لري او څرنګه یو حوزو له جملو څخه شمېرل کېږي او څرنګه ظرفیت لري. قدر منو ګلالۍ زده کوونکو، د امو حوزه زموږ د ګران هېواد په افغانستان کې هغه سندونه په دې حوزه کې شامل دي چې د هندوکش د لړۍ څخه چې د شمال او شمالي ختیځو زړونو څخه یې منبع یې هم سرچینه اخیستې ده، یو شمېر د امو له سیند سره یو ځای کېږي او نور شمېر یې د هندوکش د شمال لمنو او شګلونو دښتو ته ننوځي، چې دغو سیندونو په وسیله سره ډېرې لږې ځمکې خړوبېږي او کرنیز حاصلات د ځمکو څخه لاسته راوړل کېږي، چې دغه حوزه د برېښنا د تولید کې ورڅخه ګټه اخیستل کېږي. خو د برېښنا تولید یې په لنډ لږ دی، په زیاته کچه سره نه دي، خو بیا هم د برېښنا د تولید ډېر لوړ ظرفیت لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کېږي، ځکه په دې امو حوزه کې بندرونه هم جوړ شوي دي. ویلې سو درنه زده کوونکو چې امو حوزه په خپل د امو کوم سین چې دی، یا هم د امو کومه حوزه چې د زین سیندونو باندې ویشل شوی دی، چې د امو سین د افغانستان د شمال یو لوی سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې تاریخي نوم لري، ځکه دغه تاریخي نوم چې دی د لرغونی مدنیت زاړه بختی یا هم اوسنی بلخ مدینتونو له جملو څخه دی، چې د همدې غاړو باندې په هغه وخت کې د لرغونی مدنیت خلک تیر شوي دي، او دغه لرغونو یونانیانو د امو د اکسوس او د عربو د جیهون په نامه سره یاد کړی دي. یعنی دغه سین چې دی لومړی کسانو لرغونو یونانیانو چې وو په خپل د امو د اکسوس په نامه سره یاد کړی وو، خو د عربو کسانو چې وو هغوی په خپل د جیهون په نامه سره یاد کړی وو چې مختلف نمونه ورته ورکړي وو. نو موږ ویلی شو چې د امو سین د منبع چې د هغه په خپل د پامیر او واهان د کنګلونو اوبه دي چې د دغو ځایو څخه دی سرچینه اخلي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو د زرکول اوبه چې د کنګلونو د ویلې کېدو څخه سرچینه اخلي په 4025 متره لوړوالي لري، چې د امو څخه پیل کیږي او د بل مرستیال چې دی د واخان سیند دی، چې د وهجیر او د چکمکتین له کول څخه پیل کیږي، او د پنج کلا پناختیس کې د پامیر د سیند سره یو ځای کیږي، او د پنج سیند جوړوي چې په ای خانم کې د کوچکی له سیند سره یو ځای کیږي، او له هغه وروسته بیا د امو د سیند په نامه سره یادېږي. نو درنوز د کون کوم راتاسو امو سیند وو پیژندې، اوس هم د لوس په دې برخه کې د کوچکی سیند پیژنو چې کوچکی سیند څه ته ویل کیږي، او د دې څخه زموږ راتاسو مطلب څه دی. شاید تاسو د کوچکی د سیند د نامه سره آشنا شئ، او سیږي خو نن ورځ ولولو چې کوچکی سیند په کومه سیمه کې موقعیت لري. قدرمنو زده کوونکو، کوچکی سیند په خپل د بدخشان یو ډیر مهم سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په بدخشان کې موقعیت لري. سرچینه یې په خپل 3800 څخه تر 4000 متره پورې لوړو لږ سر لرونکو درو کې ده. یعنی د دغو درو څخه د خپل سرچینه اخلي، او د ډیرو لږ کاجلیچونو په وخلو سره له بدخشان څخه تیریږي، او په خواجه غار کې له امو سیند سره یو ځای کیږي. یعنی یو څه کاجی وجی لري لري چې د هغو کاجی وجو لارو په وخلو سره دغه په خواجه غار کې له امو سیند سره یو ځای کیږي، او د ختی سرچینه یې د دوفرین جهیل دی، چې د دوفرین جهیل موږ تاسو پیژندلی وو چې جهیل هغه ولاړ اوبو ته ویل کېدل چې څلورو خواو ته وچې اوسېږي، او منځ کې اوبه اوسېږي چې په دغه جهیل کې بیا د دې اوبه چشکیږي سرچینه اخلي، او له هغه ځای څخه مخ پر لویدیځ باندې د دې اوبه بهیږي. چې د کوچکي سیند درې نور کوچني مرستیالان لري چې د هغو له جملو څخه یوې درجا دی، یمګان دی، او سرغالیان دی، چې دغه د مرستیالانو په نمونه سره یادیږي، او د اوبو د راټولونکو سویلي حوزه یې د ګران او میجان جوړی جوړوي چې د جرم د درې په واسطه د کوچکی له سیند سره یو ځای سودی. دا هم درنوز د کون کو هغه مهم ټکی دی چې باید موږ تاسو د کوچکی سیند په حق له په یاد وساتو. موږ ویل سو چې د یونان د واکمنۍ پر مخال باندې د پنج او کوچکی د سیندونو د یو ځای کېدو په سیمه کې د ای خانم تاریخي شهرونه ډیر پرتمین شهرونه له جملو څخه چې ورو ورو د بیل بیلو یرغلګلو له عمل څخه پرتم له لاس څخه چې نن ورځ په کډوالو باندې بدل شوی دی، په دغو سیمو کې کرنه او سروي روزنه یو څه پراختیا موندلې ده، او په دې سیمه کې کرنه او مالداری سرته رسول کیږي. درنو ځکه کو بل برخه هم د کندوز سیند دی، چې کندوز سیند هم یو له مشهور سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې دغه سیند د هیواد په شمال کې یو ځانګړی اقتصاد لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د اقتصاد په برخه کې ستر ارزښت او اهمیت لري، ځکه چې د اوبو بخیرې د کوچکی په شان باندې ګړند دی او تیز دی، او دغه سیند چې دی درنو ځکهونکو د کرنې د خړبول لپاره ډیر غوړ سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د کندوز سیند ډیر مرستیالان لري. یو شمیر یې د مرستیالانو له جملو څخه د پلهمري یعنی اندراب او د تلکانو او نهرین سیندونو له جملو څخه دي، چې موږ ویلی سو دغه سیند د اوبو بهیر یې د دې ترڅنګ که څه هم ډېر زیات ګړندې او تیز دي، دغه سیند په پراخو او اوارو درو کې بهیږي. د دغه سیند تر غاړو د کندوز او بغلان کرنیزې ځمکې په پراخه ساحه سره جوړ کړي دي، چې د کرنې لپاره ښه لارې چارې برابرې کړي دي، او کرنیزې ځمکې د خړوبولو لپاره غوره سرچینه بلل کیږي. همدارنګه قدرمن زده کوونکو زموږ د لو سراتلون کې برخه چې د کابل د حوزې په حق له نن ورځ موږ تاسو د کابل د حوزې په حق معلومات لاسته راوړو. دا چې د کابل د حوزې د نامه سره موږ تاسو په زیاته کچه آشنایو، نن ورځ به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. خو ژو قدرمن زده کوونکو، د کابل حوزه له هغو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د هغه له مرستیالانو سره د شمالي لوري څخه د هندوکش د غرونو لړۍ یې ایسار کړې ده یا هم محاصره کړې ده، چې بندي کړي ده چې د علي شنګ او الینګار، کونړ، پنجشیر او غوربان سندونو سرچینې د 3900 او 3500 متره لوړوالي څخه دي، چې په لویدیځ کې د سرچینې ډیره لوړه برخه د ودانۍ دره ده چې د پغمان د غره په شمال لویدیځ کې موقعیت لري. او دغه همدغه د کابل سند سرچینې چې کومې جوړې کړې دي، د کابل د حوزې په سویلي برخه کې د لوګر سند او د سپین غر د خوژو خوجوبانو سیمو په نامه سره یادیږي. خو د تورحم چې ختیځه ساحه یې جوړه کړې ده، د دغې حوزې ټول مساحت یې 15,390 کیلومتره مربع دی، چې ټوله سیمه یې شنه او سمسوره ده او کرنیز فعالیتونه په دې برخه کې په خورا پرمختګ کړی دی. د برېښنا تولیدات هم ډیر مهم ارزښت لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کیږي، ځکه هغه کابل حوزې پراخوالی چې دی په پراخه اندازه سره نه نو په دا حوزه کې د نفوسو د ګڼ مشکدوله لامل ګرځېدلې، ځکه د اوبو زمینه په پاکستان او ځکه کرنیز حاصلات هم پکې کیږي. نو دلته په همدې خاطر سره په دې دلیل سره زیات شمېر کسان په دې سیمه کې ژوند کوي چې دغه حوزه د افغانستان د اوبو د حوزو 12.5% یې جوړ کړي، چې په افغانستان کې دننه د کابل سیند 318 کیلومتره اوږدوالی لري چې تر هم ته نږدې د ګشتي په سیمه کې د هیوال پلو تیریږي. همدارنګه درنوسته کوونکو، د کابل سیند چې دغه سیند سرچینه د پغمان د غره په لویدیځ کې د اونی غاش چې په خپل 3500 متره لوړوالي څخه دی، د کابل سیند د کورخ د غره له جنوبي لویدیځ څخه د لندر په تنکی ورځي او بیا بیا د چهاردهی شیرازی سیمې ته راځي، چې دغه سیند چې درنوزده کوونکو ستر اقتصادي ارزښت لري او د کابل یو له مشهورو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د کابل ښار د گزارګاه په سیمه کې یې لومړنی مرستیال د چمچمست په نامه سره یادیږي او ورسره یو ځای کیږي چې وروسته بیا د کابل ښار له منځ څخه ختیځ پر لور باندې د دی اوبه بهیږي او شنې او بګرامي په شمال کې د کوم بګرامي چې په دغه په شمال کې د لوګر سیند سره یو ځای کیږي. کله چې دغه اوبه یو ډبل سره یو ځای سي، کابل سیند تر دې ځای پورې پریمانه او دایمي اوبه نه لري، خو بیا هم د اوړي او لمرنیو څخه ورسته د منی تر ورستي پورې وچوي. دغه سیند چې درنو ځکونکو د ناوې د خړبولو ورسته د سرخی پله له سویل څخه تیریږي، چې په تنګو غاړو کې ډیر ګړندی سره زی او د ماهیپر په برخه کې د برېښنا بند اور باندې جوړ سوي، چې د پسرلي او ژمي برېښنا په پسرلي او ژمي کې برېښنا تولیدوي او د ماهیپر څخه وروسته بیا یو لږ برخه سرلرونکي درې کې بهیږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. د دې ترڅنګ کډرمنو زده کوونکو، بل برخه هم د هلمند او سیستان د اوبو د هیستنې سیمو په حق لدی، چې موږ او تاسو باندې نن ورځ د هلمند او سیستان د اوبو هیستنې سیمو په حق ولولو. دا چې موږ ګران هیواد افغانستان لسترو او بولرونکو حوزې لري، چې د هغو له جملو څخه یو په خپل د سیستان او هلمند حوزه ده، چې د هیواد په جنوب لویدیځ کې په پراخه ساحه یې نیولې ده. یعنی د زموږ د ګران هیواد افغانستان جنوب لویدیځ پراخه ساحه چې د هلمند او سیستان حوزې نیولې ده، او د هیواد په سویل لویدیځ کې د اوبو لوی حوزه جوړونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې په دغه حوزه کې زیات شمېر سندونه شامل دي، چې د هلمند سیند د اوبو د لګولو ساحه 15,300 کیلومتره مربع ده. یعنی یو لک 15,300 کیلومتره مربع یې یوازې د اوبو لګولو ساحه نیولې ده، او د ټول هیواد د اوبو لګولو د حوزې په سلو کې 23.6% برخه یې تشکیل کړې ده. یعنی دومره زیاته کچه سره په دې څخه ګټه اخیستل کیږي، او دومره په خپل د فرارو دي چې د اوبو لګولو ساحه یې 3,000 کیلومتره مربع ته رسیږي، او په ټول هیواد کې د اوبو لګولو د حوزې په سلو کې 4.3 برخه نیولې ده. د دې ترڅنګ د اندرسکن سیند دی چې د اوبو لګولو حوزه یې 22000 کیلومتر مربع ته رسیږي او د اوبو لګولو ټولې حوزې په سلو کې 3.5 برخه نیولې دي. همدارنګه د دې ترڅنګ درې اسلرم چې یو شمیر نور کوچني سندونه او ولاړې اوبه دي چې په ډنډونو کې د اوبو لګولو ساحه یې یو لکو ولزر و درې سوه شل کیلومتره مربع نیولې ده چې د ټول افغانستان د اوبو لګولو په سلو کې 12.8 برخه یې نیولې ده چې هغه سیندونه چې د هلمند او سیستان د اوبو لګولو ټولې حوزې پرې مربوطې دي د اوبو لګولو ساحه یې پراخه ساحې دي چې په ټول هیواد نیمایي مساحت یې جوړ کړی دی. موږ ویلی شو چې دا د افغانستان په ستر اقتصادي سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په هیواد کې د هلمند لوی او ډیر اوږد سیند چې دی د پیله څخه تر پای پورې د هیواد دننه بهیږي او د هغه یوازنی سیند دی چې په کرنه کې په ښه ګټه ورڅخه اخیستل کیږي او د برېښنا په تولید کې یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د هلمند سیند سرچینه د پغمان لغرونو له شمالي ویریزو برخو او د اونۍ د غاښ یو نیم کیلومتر لویدیځ څخه اخستې ده چې ستر اهمیت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو ځکونکو خدای دې وکړي در دې د پرتاسو د نن ورځې د لوست په حق له معلومات لاسته راوړو او سږ وسام راتلونکي برخې ته ستاسو کورنۍ دنده ده چې په دې برخه کې درې سوالونه دي. هر سوال ته به تاسو مطابق ځواب پیدا کوئ. لومړنی سوال تکراروم د امو حوزه تشریح کې، دویم سوال د کابل سیند او د کابل حوزې په اړه خپل د ځان څخه اضافي معلومات ولیکئ، درېیم سوال د امو حوزه تشریح کړئ چې همدارنګه د امو حوزې ترڅنګ د کابل حوزې په حق له او د هلمند سیند په حق له معلومات ولیکئ. نور نه درنو سکون کوستاس د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پاتې ورسېږي. ښه وخت تعالی په ما ښه وخت ولرئ.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته ل اوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونې لاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي
ਮਾ